ラジオ。
شنبه دوري نهمه د مارچ نه وشتمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شپې پیل شوې او د ماښام تر اوسه دوام کوي. ازادي راډیو د دې ترڅنګ چې په منځني چپه 12 نوي پر راډیو کې په ټول افغانستان کې نیول شي، د انټرنیټ له لارې هم په ازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدل شي. روانه خبرونه مو د نیم ساعت په مخه ده چې زحمت شیبرې د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. په دې خبرونه کې مو د کابل د پرونی برید له وروستیو جزئیاتو چې تازه خبره شوې دي خبرو، او دا مسله مو څېړلې ده چې انتخابات به په دې بیا امنیو کې ترسره شي که څرنګه. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د هغو مرکزونو اعلان نن کوي چې هلته به انتخابات ترسره نه شي. د امریکا سفارت په کابل کې د سولې د بنسټ په نوم پر یوې موسسې پرونی برید وغانده، او د امریکا ولسمشر له روسیې وغوښتل چې خپل ځواکونه د اوکراین له پولې پوشا کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن شنبه به د هغو انتخاباتي مرکزونو لیست اعلان کړي چې د انتخاباتو په ورځ به پرانیستي او فعال وي. دا خبره د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاء الله قمرخیل له امنیتي چارواکو سره د انتخاباتو د امنیت د وروستۍ ارزونې له غونډې وروسته وکړه. دا غونډه پرون وشوه. امرخیل وویل خلکو ته به معلومات ورکړي چې د انتخاباتو کوم مرکزونه به د رای ورکونې په ورځ پرانیستي او امن وي. له دې مخکې ویل شوي وو چې د رای ورکولو په ورځ به 6,500 مرکزونه فعال وي او 3,600 نور به د امنیتي ګواښونو له امله تړلي وي. د امریکا سفارت په کابل کې د سولې د بنسټ په نوم پر یوې موسسې پرونی برید وغانده. سفارت وویل چې دې موسسې د افغانانو د ژوند د ښه والي لپاره کار کاوه. د جمعې په ورځ وسلوالو د کابل د درېمې کارتې په سیمه کې پر دې موسسې چې اکثره بهرنیان او د موسسې کارکوونکي پکې وو حمله وکړه. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي وویل د ځان وژونکو یو تن لومړی د میلمستون په دروازه کې چاودنه وکړه او څلور نورې ودانۍ ته داخل شول. په دې پیښه کې دوه تنه ملکي افغانان او ټول حمله کوونکي ووژل شول. د موضوع تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شئ. په کندهار کې د ماین په چاودنه کې یو ملکي وژل شوی دی. دا ماین چې د کندهار د ښار په عینو مینه کې د شوروي ځواکونو پر ضد جګړې له وخته پاتې و د جمعې په ورځ وچاودېده او درې تنه نورې ټپیان کړل. عینو مینه د کندهار تر ټولو عصري ښارګوټی او د خلکو د تفریح او سیل ځای دی. د امریکا ولسمشر له روسیې وغوښتل چې خپل ځواکونه د اوکراین له پولې پوشا کړي. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جمعې په ورځ اوباما ته ټیلیفون وکړ، خو ولسمشر په سعودي عربستان کې و. دا له یوې اونۍ راهیسې د اوباما د بهرني سفر وروستی ټپال دی. پر دې سفر د اوکراین کړکېچ سیوری خوړولی دی. د یو ساعته ټیلیفوني مکالمې په ترڅ کې اوباما له روسیې وغوښتل چې د اوکراین د بحران په برخه کې یوه ډیپلوماتیک وړاندیز ته چې واشنګټن یې وړاندیز کړی و لیکلی ځواب ورکړي. دغه ټیلیفوني مکالمه تر دې وروسته وشوه چې اوباما پرون تر دې مخکې پر روسیې ژغ وکړ چې ځواکونه د اوکراین د پولو پوشا کړي. د امریکا ولسمشر سی بی ایس تلویزیون ته وویل څه ته چې موږ اوس د وضعیت د هواري او حل لپاره اړتیا لرو هغه په روسیې پورې مربوط ده چې خپل ځواکونه بیرته پوشا کړي او مخامخ خبرې د اوکراین له حکومت او همداراز نړیوالې ټولنې سره پیل کړي. د اوکراین د ملي امنیت د څانګې مشر اندری پاروبی د پنجشنبې په ورځ ویلي وو چې شاوخوا 1,00,000 روسي پوځیان د اوکراین له سرحد سره ځای پر ځای شوي دي. او د اوکراین په اړه دا خبر هم لرو چې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان یو هیئت د اوکراین له سرپرست جمهور رئیس الکساندر تورچینوف سره وکتل او د دې هیواد د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو په اړه یې خبرې ورسره وکړې. د پرتګال پخوانی صدر اعظم هوا سورس چې دا مهال د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د لنډمهالې ماموریت خاص منتظم دی، د جمعې په ورځ د یو هیئت په مشرۍ له تورچینوف سره خبرې وکړې. سورس وویل د اوکراین سرپرست جمهور رئیس او نورو چارواکو د اروپا د امنیت او همکاري سازمان هیئت ته ډاډ ورکړ چې د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات به آزاد او ډیموکراتیک وي. ټاکل شوی ده چې په اوکراین کې د مې په 15 د جمهوري ریاست انتخابات وشي. لبل خو د جمهور ریاست په انتخاباتو کې کاندیدی او پخوانی سریازمه یولیا تیموشنکو د اوکراین د لری کړی شوی جمهور رئیس ویکتور یانوکویچ دغه بیان پاړه عکس العمل ښکاره کړ چې وایي د دې هیواد د هرې سیمې د برخلیک پاړه د ټول پښتنه وشي. تیموشنکو وویل که چیرته دا په رښتیا د یانوکویچ خبره وي نو دا د دې څرګندونه کوي چې نوموړی د اوکراین پر ضد جګړې په یوې آلې بدل شوی دی. او روسي خبرداري چې د ناروې پخوانی سریاعظم یانس سټولنبرګ د ناټو د نوي عمومي منشي په دندې ونومول شو. د سټولتنبرګ د جمعې د ورځې نومونه کومه د حیرانتیا خبره نه وه، او دا ځکه چې د امریکا متحده ایالاتو، جرمني، بریتانیا او فرانسې د هغه ملاتړ کاوه. ناټو په یو بیان کې ویلي سټولتنبرګ به د 2014 کال د اکتوبر میاشتې د لومړۍ نیټې کار پیل کړي. په دغې نیټې د ناټو د عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن د 5 کالو او 2 میاشتو د کار موده پای ته رسیږي. راسموسن وویل سټولتنبرګ د ناټو د غښتلتیا او بری لپاره مناسب کس دی. اوس هم د افغانستان د 2 ښارونو د هوا حالات.
سلام، سهار مو نیکمرغه. زه نجيبه زمان يم. د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د کابل په شمول د افغانستان د ځینو نورو ښارونو د هوا حالات اټکل د سانتیګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن به په کابل کې اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 14.5. په مزار شریف ښار کې اسمان زیات وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 24.2. په جلال آباد کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 24.2. په کندهار کې هم اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 24.2. او په هرات کې باسمان برګ وی د اورښت احتمال ست، د تودوخې لوړه درجه 24.2 اټکل شوی ده.
دا سجرډو سهارنې خبري مچلاوري. د خبرونه په دوام او په کابل کې پروي ماسټي د پرونی بریډ له تازه خبرو شوې جزئیات خبرو. بیا موده مسله د سیاسي چارو له چیرون کې شکرې بارغزي سره چړلې چې دین امنو یو کې انتخابات تر سره کیدای شي.
هم می دانیم که هیچ راهی دیگه جز دفتر انتخابات در افغانستان وجود ندارد.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په انتخاباتو کې د درغلیو مسله، احتمالي درغلیو مسله چیرلې ده. آیا معلولین هم په دې انتخاباتو کې برخه اخیستی شي؟ هغوی ته اسانتیاوې برابرې شوې دي؟
در روان انتخابات لپاره هم کوم خاص تدابیر نه تر سره کیږي، او دا تمه خبره ده چې په مجموع کې د انتخابات پر مشروعیت باندې تابن ناوړه اغیز کوي.
او د دې خبرې مجلې په ورستیو کې لایو موټر چلون کې سره شغیدلیو چې د کابل کندهار پر لوی لار موټر چلوي، د هغه لار ده چې ګڼي ترافیکی پیښې پکې رامنځته کیږي.
ژوري ما د سیاست سید احمد شاه د لالي باندې کې خپل ژوري په خپل موټر درم تر کندهار پورې تر راته تر نیمروز.
د جمعې په ورځ وسلوالو په کابل کې بل حمله وکړه، او دا ځلې د درېمې کارته په سیمه کې یو میلمستون چې اکثره بهرنیان او د ماسو کارکونکو پکې اوسېږي تر هدف لاندې ونیوه. 500 تنو ځان وژونکو لومړی د سولې د بنیاد د میلمستون په دروازه کې چاودنه وکړه او وروسته ودانۍ ته داخل شول. د پیښې نور جزئیات په لجانقه الکوزي څخه واور.
افغان امنیتی ځواکونو د جمعې په شپه وویل د شپږمې ناحیې په یو میلمستون باندې 15 تنه ځان وژونکي حمله کوونکي وژل شوي، او سیمه افغان امنیتي ځواکونو تر بشپړ کنټرول لاندې راوستې ده. پولیس وایي د جمعې په ورځ 15 تنه ځان وژونکي د سولې د بنیاد میلمستون ته ورنږدې شول. لومړی په دروازه کې په چاودیدونکو موادو بار موټر وچاوه، او 4 تنه ودانۍ ته داخل شول. په چاودنه کې یو افغان لاروی ښځه او د میلمستون یو موټر چلونکی ووژل شول. امنیتي ځواکونو سمدستي ساحه محاصره کړه او د وسلوالو د لمنځه وړلو لپاره عملیات پیل کړل. امنیتي ځواکونو له میلمستون څخه بهرنیان وویستل. د حملې او عملیاتو په جریان کې بهرنیانو ته کوم زیان نه دی اوښته. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي د پیښې په اړه وویل ټول ترورستان لمنځه یوړل شول. په خواشینۍ سره چې د ترورستي حملې پر مهال دوه تنه ملکي افغانان چې یوه لاروی ښځه وه په لومړۍ چاودنه کې او د موسسې یو موټر چلوونکی په دروازه کې په خپل موټر کې شهیدان شول. د لومړۍ چاودنې له امله د سولې د بنیاد موسسې څلور تنه ساتونکي ټپیان شوي. د پیښې له ځای څخه 15 تنه بهرنیان په امن کې ایستل شوي دي. د کورنیو چارو د وزارت ویان د هغو اوازو او د طالبانو د ادعاو په اړه چې وایي په میلمستون کې د عیسویانو کلیسا وه وویل چې دا د طالبانو او هغو کسانو کار ده چې ځانمرګي ځانوژونکو حملو ته چمتو کوي. دا د طالبانو تبلیغات دي. زموږ هیواد یو اسلامي هیواد دی. دا یوازې د طالبانو او هغو کسانو دروغجنه بهانه ده چې د افرادو ماغزه مینځي او ورته وایي چې په افغانستان کې اسلام نشته او یا هغه او دغه. دا ټول د هغو ترورستي او بنسټپالنې د زده کړو یوه برخه ده چې د طالبانو لخوا د بېلارې کولو یا مغزو مینځلو په مقصد ورکول کیږي. د سولې بنیاد د امریکا د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیا ادارې یا USAID لخوا تمویلیږي او له 2003 کال راهیسې په افغانستان کې کار کوي. دا مؤسسه په افغانستان کې د ماین پاکۍ، لبزګرانو سره د انګورو باغونو په جوړولو او نورو عمل منفعه پروژو کې مرستې کوي. په کابل کې د امریکا سفارت په یوې اعلامیه کې د سولې په بنیاد باندې دا حمله غندلې او وایي دغه مؤسسه له افغانانو سره مرسته کوي چې خپل ژوند او د ژوند وسایل ښه کړي. متحده ایالات دا حمله په کلکه غندي.
په افغانستان کې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو پرانیشت کې دوه سره د افغان حکومت مخالفانو وسلوالو او ځانوژونکو حملو ته زور ورکړی. تیرونه په کابل کې یوازې دوه حملې وشوې. دغه بریدونو یو شمېر افغانانو ته اندېښنې پیدا کړې دي چې د رای ورکولو په مرکزونو کې به امنیت څنګه وي. افغان امنیتي ځواکونه ډاډ ورکوي چې د رای ورکولو په مرکزونو کې د امنیت ساتنې پلانونه برابر کړي او وسلوال وونه شي کړای چې خلک د خپل اساسي او مدني حق یعنی انتخاباتو څخه محروم کړي. دا چې د انتخاباتو په درشل کې امنیت ولې خراب شي او مهم عوامل څه دي، د ولسي جرګې غړي او د سیاسي چارو څېړونکي شکرې بارکزي له ازادي راډیو سره په دې اړه خبرې کړې دي. د شکرې بارکزي د څرګندونو په استناد جانقه علي کوزای راپور لري.
زیات شمېر اوریدونکو آزادي راډیو ته ویلي که د افغان دولت او یا د ځینو ګاونډیو هیوادونو د استخباراتي کړیو هدف د انتخاباتو ګډوډول وي نو افغانان ژمن دي چې په انتخاباتو کې به ګډون کوي او له رایې ورکونې پرته د بدلون او ښې راتلونکي جوړولو لپاره بله هیڅ لار او انتخاب نشته. د ولسی جرګې غړي شکریا بارکزی هم دا خبره مني او وایي
همه میدانیم که هیچ راه دیگه جز دفتر په طرف انتخابات
ټول پوهیږو چې د افغانستان لپاره له انتخاباتو پرته بله هیڅ کومه لار نشته او هیڅ زعامت له انتخاباتو پرته مشروعیت نشي ترلاسه کولی. افغان امنیتي ځواکونه چې د کمیت او شمیر په لحاظ په ډېر عالي حالت کې دي او په تیرو لسو کلونو کې د نړیوالې ټولنې په مرسته ښه امکانات هم په اختیار کې دي، د انتخاباتو د امنیت ساتلو مکلفیت لري او د خلکو توقع ورڅخه ډېره زیاته ده. خو افغانان انتخاباتو او رای ورکونې ته ژمن دي او په دې باور دي چې د امنیت د شتون او یا نشتون په صورت کې به هم د رای ورکونې مرکزونو ته ځي او خپل ملي دین به پر ځای کوي. شکریہ بارکزی په دې اړه وایي که چیرې امنیتي ځواکونه د انتخاباتو تر وخت او په خاص ډول د انتخاباتو تر ورځې په سم ډول امنیت ټینګ نشي کړی، فکر کوم حتی د امنیت د نشتون په صورت کې به هم انتخابات ترسره شي. دا ځکه کله چې تاسو په داسې یو حالت کې یاست چې د نظام د مشروعیت لپاره له انتخاباتو پرته بله هیڅ چاره نه وي نو د انتخاباتو په بحث کې هیڅ بدلون نشي راتلای. دا چې د انتخاباتو پرانګد کېدو سره څنګه یو دم د وسلوالو حملې زیات شوې او امنیت له ګواښ سره مخامخ شو، ځینې افغانان شک کوي چې تر کاسې لاندې ممکن نیم کاسه وي او ځینې کسان ممکن په عمدي ډول د امنیت د خرابۍ هلې ځلې وکړي. بیا هم شکریہ بارکزی.
ما فکر میکنم اگر ما دقیق شویم و بخصوص که تغییراتی که در چند پیش در وزارت امور داخله و دیگر
زه فکر کوم که چیره مونږ زیر شو او په خاص ډول هغو بدلونونو ته پام وکړو چې د کورنۍ چارو په وزارت او نور امنیتی سکتورونو کې رامنځته شول، خدای دې وکړي چې دا مخکې یو پلان شوی پروګرام نه وي تر څو ټولې لاسته راوړنې انتخابات او د افغانستان ملي پروسې له ستونزو سره مخامخ کړي. یو شمېر کارپوهان د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزی لخوا له امریکا سره د دوه اړخیز امنیتي تړون نه لاسلیک کول هم د بې امنۍ یو مهم عامل بولي او دا ځکه چې د نړیوالې ټولنې له مالي او تخنیکي مرستو پرته افغان امنیتي ځواکونه نشي کولای چې په سمه توګه د خپلو خلکو امنیت وساتي.
انتخابات د ډیموکراتیک نظام اساسي رکن په انتخاباتو کې برخه اخیستنه ملي مسؤلیت دی.
د افغانستان د انتخاباتو په ارتباط وړاندې په دې خبري مجله کې نور مطالب هم لرو. په افغانستان کې یو شمېر معلولین او مایوبین د انتخاباتو پر خپلواک مسون انتقاد کوي چې دوی ته د رای ورکولو لپاره اسانتیاوې نه دي برابرې کړې. د افغانستان انتخاباتو ته چې یوه اونۍ پاتې ده، یو شمېر دا اندېښنه لري چې درغلۍ به پکې وشي. دغه مسله نړیوالو چاپي خپرونو څېړلې ده، خو اوس 5:15 دي. لنډ خبرونه لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک مسون وایي نن شنبه به د هغو انتخاباتي مرکزونو لیست اعلان کړي چې د انتخاباتو په ورځ به پرانیستي او فعال وي. د امریکا سفارت په کابل کې د سولې د بنسټ په نوم پر یوې موسسې پرونی برید وغانده. په دې برید کې دوه ملکي افغانان ووژل شول او څلور تنه برید کوونکي چې د مېلمستون ته داخل شوي وو هغوی په دې برید کې ووژل شول. د امریکا ولسمشر له روسیې وغوښتل چې خپل ځواکونه د اوکراین د پولې په شا کړي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان یو هیئت د اوکراین له سرپرست جمهور رئیس سره وکتل او د دې هیواد د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو په اړه یې خبرې ورسره وکړې. ټاکل شوی ده چې دا انتخابات د مې په 15 ترسره شي. د ناروې پخوانی سرریاسم ینس ستولتنبرګ د ناټو د نوي عمومي منشي په دندې ونومول شو. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان انتخاباتو ته پوره یو اونۍ پات شو. راتلونکې اونۍ دا انتخابات تر سره کیدونکې دي. نړیوالو چاپی خبرونو په دغو انتخاباتو کې د درغلیو مسله چیرلې ده. صالح محمد صالح دغه خبرونو ته کتنه کوي.
د بریتانیا چاپ ګارډین ورسپانې په خپل ورستي غنې کې پر راتلونکو انتخاباتو کې د درغلیو پر احتمال یو لیکنه خبره کړې او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د چارواکو په حواله لیکلي چې وایي دولتي کارکونکي په بیلابیلو ولایتونو کې له مختلفو کاندیدانو ملاتړ کوي. ورسپانې لیکي که څه هم د انتخاباتو کمیسیون چارواکي وایي تر وسه وسه هڅه کوي په راتلونکو انتخاباتو کې د درغلیو مخه ونیسي، خو د ورسپانې په باور په بشپړه توګه د درغلۍ مخنیوي اسان کار نه دی. وړاندې په لیکنې کې راغلي که دغه انتخابات له درغلۍ پرته ترسره سي او ښه مخته ولاړ سي، دا به د افغانستان په تاریخ کې لومړی وروي چې قدرت په ډیموکراتیک او سوله ییز ډول له کوم جنجال پرته بل حکومت ته انتقالیږي. ګارډین ورسپانه زیاتوي په اصل کې چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو، د نړیوالو مرستو د کمیدو او د ناامنیو د زیاتېدو له کبله د کابل د حکومت واک کمزوری کیږي. هر ډله هڅه کوي انتخابات د ځان په ګټه تمام کړي چې دا کار د ځینو مخکښو کاندیدانو په ګټه دی. د بلخ ولایتي شورا مشر افضل حدید ورسپانې ته ویلي هغه کسان په انتخاباتو کې درغلي کوي چې کولی سي له قانوني تعقیب د خوندي پاتې کېدو واک لري. ګارډین ورسپانې لیکي پر ټاکنو د څار پروګرام هم د مالی سرچینو له کموالي سره تړلی او دغه پروګرام هم نسی کولی ټولې سرغړونې وڅاري. ورسپانې زیاتوي په داسې حال کې چې افغانستان یو نوي تاریخي پړاو ته روان دی، د کورونیو لانجو د مخنیوي او د نړیوالو مرستو د دوام لپاره د معتبرو انتخاباتو ترسره کول مهم دي. اکونومیست مجلې هم په خپل وروستۍ غنی کې د افغانستان راتلونکو ولسمشري او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په اړه یو لیکنه خبره کړې چې سرلیک دی د افغانستان په انتخاباتو کې کاندیدان او مخکشان. د لیکنې په یو برخه کې راغلي د افغانستان په لیرو پرتو سیمو کې له شک پرته چې سوداګر، شتمن او پولیس د انتخاباتو پر نتیجو اغیز لري. مجله لیکي په انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره باید مؤثرې لارې او جدي کنټرول په پام کې ونیول سي. اکونومیست لیکي تر انتخاباتو مخکې هم ځینو کاندیدانو شکایت کړی و چې په مختلفو سیمو کې دولتي چارواکي د یوه او بل کاندید په ګټه کار کوي. د اکونومیست مجلې تحلیل کوونکي په دې باور دي چې د افغانستان راتلونکي انتخابات به په ټوله کې له کړکیچ او ناباوریو سره مخامخ وي.
په روانه خبرونه کې مو وړاندې په کابل کې د کتاب لیوانندارتون خبره وچ پرانستل شوې ده. خو د انتخاباتو په اړه دا مطلب هم لرو چې په افغانستان کې یو شمېر معلولین او مایوبین د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون انتقاد کوي چې دوی ته د رای ورکولو لپاره اسانتیاوې نه دي برابرې کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا ستونزه تر یوه حده مني، خو وایي د بودیجې د کموالي له کبله نشي کولی د پرمختللو هیوادونو په څیر ټولې اسانتیاوې برابرې کړي. په افغانستان کې شاوخوا 2 میلیونه کسان له لویو او کوچنیو معلولیتونو ځوري شي او د انتخاباتو له کمیسیون څخه غواړي چې د هیواد د وګړو د غلوی برخه له پامه ونه غورځوي. فریبا ظاهر پر دې موضوع راپور لري.
د لومړی ځل نه دی چې د افغانستان په انتخاباتو کې د معلولینو او مایوبینو د ګډون پر ستونزو خبرې کیږي. د افغانستان د قوانینو سره سم معلولین او مایوبین د حق لري چې د انتخاباتو په ورځ د خپل خوښي وړ کاندیدا رای ورکړي. خو ځینې معلولین د انتخاباتو پر کمیسیون انتقاد کوي چې په انتخاباتو کې د دوی د ګډون لپاره کافي اسانتیاوي نه دي رامنځته کړي. د ځینو معلولینو د زړه حال در سره شریکو.
د قریاجاتونه د دیهاتونه مثلا د ولسوالۍ مرکز ته وسایل برابر شي یا یو پروګرام د موټرو ته برابر شي په دې چې یو د معلول باسکل په غونډیو په خاورو په دلته چیرته
تیرو دورو کې د انتخاباتو دا تجربه اوس پله چې د دغو کسانو دپاره کوم خاص تدابیر په پام کې نه ونیول شوي په له بله مرغه د روانو انتخاباتو دپاره هم کوم داسې خاص تدابیر نه تر سترګو کېږي او دا طبیعي خبره ده چې په مجموع کې د انتخاباتو پر مشروعیت باندې طبعاً ناوړه اغېز کوي.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت معلوماتو له مخې دا مهال په افغانستان کې د معلولینو او مایوبینو شمیر تر 2 میلیونه اوړي. خو ویل کېږي چې که دغه شمیر وګړي ونسي کولای چې په سمه توګه خپل رای وکاروي نو د انتخاباتو مشروعیت به تر پوښتنې لاندې راسي. بلخوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم دا ستونزې مني، خو وایي تر خپل وسه یې هڅه کړې چې معلولینو ته د ګډون اسانتیاوي برابرې کړي. د دغه کمیسیون د دارالانشا مشر ضیاءالحق امرخیل له ازادي راډیو سره په خبرو که د کافی بودجې نشټوالی ته اشاره وکړه.
موږ دوی دا سہولت برابر کړی چې د کورنۍ یو د غړی کولی شي چې دوی داخل ته راوړي او هغه رای پاڼه چې ټیک مارکوي یا چاته رایه ورکوي د هغې کې مرسته وکړي، او که چیرې دوی څوک نه لري د خپلې کورنۍ نه نو بیا کولی شي د ټاکنو خپلواک کمیسیون کارمندان دوی سره مرسته وکړي، دوی مرکز ته داخل کړي او ټیک مارکول مورد ورسره مرسته وکړي. اما بدبختانه زموږ مراکز په هغو مناطقو کې دي چې اکثریت عام المنفعت ځایونو څخه استفاده کوو، مثلا مکتبونه دي، کلینیکونه دي، مساجد دي، مدرسې دي. ستونزه به دا وي چې موږ هم د هغه پیشرفته ممالک سره په مقایسه باندې چې مثلا د ویل چیر او نور نور ترتیبات ځکه اوس هم د نړیوال دي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون تقریبا 40% بودیجې تمویلوي.
دغه راز د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په استثنایي ډول یې هڅه کړې چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په مرکزي او ولایتي دفترونو کې 15% معلولین او مایوبین په دندو وګماري. تر دې وړاندې د معلولینو او مایوبینو د حقونو مدافعانو ویلي و چې د پوهاوي د سطحې کموالی د دې سبب شوی چې ډیری وګړي د رای ورکولو په څیر خپلو مدني حقونو ته لاسرسی ونه لري.
ستاسو له پیغامونو نه
دوست د افغانستان خلکو ته مې دا پیغام دی چې هر هغه چا ته رایه ورکړئ چې د افغانستان په دواړو رسمي ژبو خبرې کولی شي او عالم وي، پوه وي. نه داسې کس ته چې دا رئیس جمهور هم وي پښتو نشي ویلی.
دا چې یو نفر تېرېږي بل نفر ته، دا د ملت غولول نه دي. دا معنا لري چې ګوره دغه نفر ته ټول رای ورکوي، دا ملت ته وایي دوی غته کوي. دا باید په اول کې وایي یا په آخر کې. دا کار د وپنس اسکاتن د وپنس دا به څه کار نه وي. د ملت ته وایي هغه سړی ته اوړي چې ګوره دغه سړی څه سړی ده دوی ته رای ورکوي.
افغانستان ملی اردو ملی شتمنی ټول تباہ او برباد کړ. دوی د جادب کنډوالو بدل کړ، د کابل خیسته ښار کنډوالو بدل کړ. دوی نو اوس موږ څنګه توقع کړو چې بیا موږ افغانستان آبادی؟
خبر مسلمان
پیلو ټول چارواکو کتا سغوارې چې انتخابات په امنیتي فضا کې ډېر زیات تر سره شي. د پاکستان او افغانستان تر کومه منځ کوم بارډر ده خلاص ریا اوړي وراوړي او د ایران سر منځ کنه همدا شي. نو دا جدن در نغوارو مغیر چه دا کلک وطا دی پیر تخصیص انتخابات نیست دیری افتی پوری کلک وطا دی هیچ کلا بسو کروان اوڑی یعنی چوک دیده تردی چو کرو اوڑی یا چو کرو اوڑی کلک اعلان وکی او طول افغانانو تو وایی تو تاسی واف تا مزی او مدر راجی.
د ازادي راډیو د څوتنو اوریدونکو څرګندونه مو واورید. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي.com کې نیولې شي.
د 1993 نیم کال انتخابات تحلیلونه خبرګونونه او نتایج منصفانه او متوازن خبرونه له ازادي رادیو څخه
د اتو بجو په خبرونه کې د جمهوریت ریاست د مخکښو کاندیدانو له انتخاباتي تازه حلو ځلو مو خبرو خو اوس د نوروز په ارتباط یو مطلب لرو د میهند ځوانانو په نوم یو ساسمان د نوروز په ویاړ په کابل کې د کتاب نندارتون پرانیست د دې ماسي چارواکي وایي د کتاب د نندارتون به د وی اونې لپاره د خلکو په مخ خلاص شي یو شمیر ځوانان چې له دغه نندارتون څخه لیدنه کوله د ورته نندارتونونو پرانیستل د ځوانانو په پرمختګ کې اغیزمن بولي سفی ولاست نګزایل کابل راپور لري
د میهند ځوانانو په نوم سازمان وایي د کتاب د غنندارتون لپاره نستل کېدو څخه هدف د خلکو په منځ کې د مطالعې او نوروز د فرهنګونو ژوندۍ ساتل دي د نندارتون د کابل په کارته سخی سیمه کې پرانستل شوې او تر سره کوونکی وایي چې تیر کال په بابر بن کې د نندارتون جوړ کړو د میهند ځوانانو سازمان رئیس سید حسین موسوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې د غنندارتون په اړه داسې وویل
هدف از نمایشګاه کې مو برگزار کړیم
د غنندارتون لپاره نستل څخه هدف د مطالعې او نوروز د فرهنګونو ترویج دی د دې لپاره چې خلکو ته خپل فرهنګي ارزښتونه په ډاګه کړو او وخیو چې افغانستان یو غنی فرهنګ لري وکولای شو لدې لاري هغه فرهنګي ارزښتونه چې زموږ لیکوالان او خبرونکي چاپ کړي خلکو ته ورسو
چاپ کردن زحمت کشیدن اینا بعد دید مردم قرار بگیره او مردم از استفاده کنه
د خغلی موسوی په خبره د نندارتون له اداري فساد سره د مبارزې اداري او زینو رسنیو په همکارۍ پرانستل شوې ده د دې سازمان د معلوماتو لمخې د نوروز په فرهنګي نندارتون کې انزور شوی تابلوګانی فرهنګي او ټولنیز کتابونه د انجنیري په اړوند کتابونه او د ماشومانو ځنګړي شوی کتابونه ننداري تبړندې شوې دي لبلې خو ال دین نندارتون څخه ځینې کتون کې ځوانان د ورته نندارتونونو تر سره کول اغیزمن بولی حسین په دې اړه داسې وایي
صنایع دستي او نشرات یا بعضی چیزایی که مردم دارن
لاسی صنایع او ځینې نور خبره شوی مطالب په دین نندارتون کې ننداري تبړندې شوی ځینې خلک چې د کتاب مینوال دي دلته کولای شي هر ډول کتابونه مطالعه کړي او خپل معلومات زیات کړي کتابونه دی واخلي او خپل وخت به ځای نه ضایع کوي ډېر اغیزمنې تمامېږي د هڅې د خلکو په پرمختګ کې
ولی بسې سر میبینم باید از فدای خوبه موید ببرم
دا نوروز په مناسبت په دې ورستیو کلونو کې د صنایعو غالۍ او وچو او تازه میوه او بیلابیلو تولیداتو څخه نندارتون نه جوړ شوی چې د خلکو له تور کلی سره مخ شوی د کتاب نندارتون هغه څه دي چې فرهنګیانی په اړه ډیر هلمندي او د مطالعې د فرهنګ د ترویج لپاره اغیزمنه لار بولی
په کابل کې مو د کتاب د نندارتون راپور اوریده پرون د کابل کندهار پلو یلار یو موټر ټکر شو چې لامل یې وټ کسه واوشت چې لعمل یې وطن ووشل شول او شل نور زخمیان شول د ژوند رنگونه په پروګرام کې لایو موټر چلوونکو سره شخېدلی
د ژوند رنگونه
تبانی نوم درته وای
زما نوم ندر محمد دی د کندهار وسیدم کې د شپږم نهیم
څه کاروبار کوي درته
زه خپل یو ډرایور یم د 303 احمد شاه عبدالعلی لمنګي خپل ډرایوري کوپن موټر لرم
څو نفر اخلي
15 نفر
تر کندهار پیراو
تر کندهار پورې تر راته تر نیمروز
خو خو بل لینونه د کندهار په بیل وکیا دا یو لین دی
یا اوس لین یو دی
په هفته کې څو پیری وایي
هفته کې یو پیرا کو
څومره ډرایوران دي دلته پاره کې لته
وسو تاسو ډرایوران کې یو پیرا رسې مرته
دا پیرا کتر دار فرزن وې سړی سر څوک را اخلي
سړی سر خدای وکاله تک لکی ز 300 کرایه روانه ده
به بار مار مخلي او څه
زموږ په باندې کې بار بند نه باندې کې بار لاده
په دې حساب څومره مصرف لري به دې تینو
د تیر تقریبا موږ ته مات 300 لتر د تیل د مصرف لرو تقریبا ما سی 2000 1000 10000 داس پاتیر مرسته بس سپی دا
نو څنګه دي دا لاري
ولا موږ لاري چوس ګور مرسته دې ته ټول موږ دا لاري رسېږي چې دلته ورور پلچا خراب دي دلته ورور ځاین مین پټاو سوي دي ځاین خراب سی وي یا ورور موټر خراب د مسرک په باندې منځي ولاړی پولیس راوتلی تر په باندې ولاړی په داوا ور کې داس دای ور مرته ولا سره کی چې موږ مجبور یای ورو ټکر مو ټای چې پکو دا ځای خپل لاس نه دی نه خپل پولیس خپل نشاله لري مګر هغه نشاله نه څه خالي ما دی پولیس لاس درکې به درې ورته یای ورو چې پکای موټر
په دې لارو کې پټکونه ماټکونه بیرته را رواج شي
ولا استا
څو پټک دي تر کندار
ولا کندار چې حساب ورته کینو یار ان شاء الله یو پنځوس تلويش تر سیږي کندار پورې چې ولا تر کې بیا حرکت کو بس کبار پکشي موټر کې کبار بیا بلونه راګرځي بي سي غواړي
پار والا پیسې
و دې ویني به داس پیسې چې غواړي کنه پیسې نه غواړي به کنه پیسې نه پارچاست نه شه دا پارچا خو له پیسې خو دې حکومت ته تعویلېږي 200 لک جېب ته ځي بالا
په څو دې اخیسته دا موټر
دا موټر کوم څه ګران پیسو څه خو موټر ګران عمر جنول په 15000 ډالر په 15000 ډالر اوس موټر څه ته دی په 2000 په 1000 ډالر موټر ان او ترانسپورټ موږ بتي ماتي په ترانسپورټ باندې اشاري ماتي جه اوس ګورنه به کني سره کیر پر دی باندې 200 غنی مرسته غواړي
فکر کوي چې څه باید اوس چې دا ستوند کې کار
اوس ګوره ګر کار موږ داسې شي کومر ټکر په مخترازي معنا کوي بل داسې بل پیسو مخترازي اوس ګوره ګر د حکومت سکیورټي حکومت ګوره موټر ګر کنټرول کې وېد ریا و اوس موټر ټول علاج چې موټر اوس یو سلشن ته وتار کی موږ 200 وتار په کومه موټر باندې رکمه جوړو 200 وتار کی
ته په خپل اپ څوک دې
زما تیز درته تیز زما
تیر هفته هم یو موټر خو چپاو دا کوم شرکت
دا تیر هفته موټر چپسو څوک نه پیندسې یو سپک سره زخمي مخې کې عمر نه دي
او احتیاط کنه نو احتیاط کوو
احتیاط خو دې ونه چې اوروره یو سم مستلارم سمې سنو دا دې احتیاط نو
لارې خو سمې وی لارم دا په غضب ککړې دي نو
به کنه سنسونه معنا جوړې خبره دې چې تړیا خبر ځای ته ورسې انا را دا پیش خود من سره
کور دې